امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1991 کال د تلې د میاشتې 28مه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 9مه کیږي درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د دې خبرونې اکثره مطالب د شنبه د ورځې د ټاکنو په باره کې دي خو لومړی به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم جمهوریس غنی وای چې کندهار ته جکپوړی چارواکی او کومندوز واکونه استولی دي جمهوریس اشرف غنی پرون ماښام په وینا کې د کندهار په حمله کې د کندهار د امنیه کومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت د رئیس جنرال مومن حسین خیل مړنه تایید کړه د امریکا ژغ اردو څنګه د کندهار مرستیال والی اغلالی دستګیری له کوللی ویلی چې زلمی ویسا د ورپیښو زخمونو لپاره پروختون کې صبر کړی په دغه پیښه کې د ملي رادیو ټلویزیون کیمرامن سلیم خان هم وژل شوی دی ولسمشر غنی د پیښه په اړه په لنډه وینا کې ویل چې د کندهار د وضعیت د کنټرول لپاره پرون شپه د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی د دفاع او د کورنۍ چارو وزارتونو ځینې جکپوړي چارواکي او د کومندوز واګونه کندهار ته استول کیږي هغه ویل
په ډېرې خوښنۍ سره باید ووایم چې نن په یوې دردونکې پیښه کې د کندهار ولایت د امنیت قومندان او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس په شهادت رسیدلی دی د دوی په شهادت د افغانستان ټول افغانانو په ځانګړي ډول د کندهار خلکو ته تسلیت او غم شریکی وړاندې کوم د کندهار له پیښې وروسته حالات تر ارزونې لاندې دي څو شېبې مخکې مې د اعلی سرقومانداني غونډه دایره کړه او په هغې کې مې د کندهار د وضعیت د سمون لپاره لازمې سپارښتنې کړې دي چې ډېر ژر نن شپه به د امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري لخوا ملت سره شریک شي په دغو لارښوونو کې یوه هم د وضعیت د کنټرول لپاره ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤولین او همدارنګه د افغانستان د کوماندو زلاور ځواکونه نن شپه کندهار ته ورسید
په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه ویان دی بوتلر په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د کندهار په پیښه کې دوه تن امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي خو عمومي کومندان جنرال سکاټ میلر ته په ډزو کې زیان نه دی اوښتی د راپورونو له مخې ډزې پرون ماپښین یو افغان سرتیر د کندهار د والی په دفتر کې وکړي د کندهار ملکی او پوزي چارواکي د والی په دفتر کې لا جنرال میلر سره په افغانستان کې د شنبه د ورځې د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره راغون سوي وو چې دغه پیښه وسوه د امریکا جمهوریت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هغه داسې فکر کوي چې لادرکسو سعودي خبريال جمال خاشوکی به مړ وي او ویلي چې سعودي ته به د امریکا ځواب ډیر سخت وي
It certainly looks that way to me. It's very sad. Certainly looks that way. Just that we're waiting for some investigation.
او یقین ماته داسې ښکاری چې دا او دا ډېر د خپګان خبره ده. موږ د تحقیقاتو نتیجو ته انتظار یو او ډېر ژر به دغه تحقیقات مکمل شي او تر موږ برابر شي او موږ په دې اړه ډېر سخت بیانیه جاری کو. خو زیاته کړه چې هغه بیا هم غواړي چې په اصل کې چې څه پیښ شوی دی پوره معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه پولیس د استنبول شهر په شاوخوا کې د مامار سمندر تنږدې یو ځنګلي سیمه لټوي چې د خاشوکی د بدن غړي پیدا کړي د ترکیه پولیسو دا کار ورسته لاغه پیل کړی دی چې د اکتوبر په 2مه نیټه شاغلي خاشوکی په استنبول کې د سعودي کنسولګری ته د اسنادو ترلاسه کېدو لپاره ورغلی وو او لاغه ورسته لادرکسو جمهور رئیس ټرمپ چې د سعودي بادشا سلمان سره د نږدې اړیکې لري د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره دا خبره تایید کړه چې امکان شته چې د واشنگټن پوسټ لپاره مقاله لیکونکی او د امریکا د دایمي اوسیدونکو د خبريال دی وژل شوی وي لدې مرکه د امریکا یو ټلویزیون فاکس بزنس سره په مرکه کې د ولسمشر ترامپ نه وپښتل سو چې دا که ثابت شي چې سعودي عربستان د خبريال وژلې دي نو هغه به څه وکړي شغله ترامپ ځواب کیول چې هله لري چې هغه به د عدالت ملګرتیا وکړي خو ترامپ دا هم ویل چې تراګري زی جګړه کې سعودي عربستان ته ضرورت لري د نیویورک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د چین دفاع وزیر پی فین سره د پنځشنبه پر ورځ د دوه هیوادونو ترمنځ د تشنج د کمولو په خاطر د یو ساعت لپاره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات لدې مخې لغوسوي وو او د امریکا دفاع وزیر ویت د امریکا ته د نورو خبرو لپاره دراتګ بلنه هم ورکړی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په پام کې و چې جیم ماتیس څو هفته مخکې بیجنګ ته سفر کړی وای، خو وروسته څرګنده سوه چې د چین د دفاع وزیر له هغه سره د ملاقات لپاره چمتو نه و. د تجارتي جنګ له پیل کېدو څخه علاوه په نظامي ساحه کې هم د امریکا او چین اړیکې تر پخوا ډېرې ترنګل سوې وې. د پنټاګان یوه جګپوړي چارواکي ویلي دي چې په سنګاپور کې د غونډې غوښتنه چینایي چارواکو کړې وه او امریکایي مقامات په دې باور دي چې چین له امریکا دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی او د بشری حقوقو د کمیسون مشر له خلکو څخه غوښتي چې د شنبه د ورځې په ټاکنو کې برخه واخلي. په مکړې په دې حق له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواکه کمیسون مشر وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ د تیرو شل ورځو ټاکنیزو سیالیو په موده کې 45 ملکي وګړي وژل شوي او 16 تنه نور ژوبل شوي دي. میرمن سیما سمر د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو د پیسې رسېدو وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه چې د عمل په 15مه پیل شوی و، د دغه بهیر د پای نیټې پورې هم له 100 زیات ملکي وګړي په امنیتي پیښو کې وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي.
په تاسف سره د ټاکنو پر مهال لکه چې خبر یاست په مختلفو سیمو کې تروریستي بریدونه ترسره شوي، ډېر جدي ځانمرګي بریدونه و یا چاودنې وې چې وروسته یې پرون و. په مجموعي ډول د بشري حقونو کمیسیون 10 بریدونه ثبت کړي چې په سیالیو کې چې کوم تلفات پېښ شوي په مجموعي ډول 240 تنه دي چې 45 شهیدان دي او 16 نور ټپیان شوي دي. دا شمېر موږ ثبت کړی خو کېدای شي چې شمېر بلدې زیات وي او موږ به په دې نه یو توانی دلی چې ثبت یې کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د غبرګولي د 15مې راهیسې چې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیل شوې، د چهارشنبې تر ورځې د یوې ښځینه نوماندې پرته چې په ټرافیکي پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی پاتې نه نور نوماندان په امنیتي پېښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون مشر دغه راز وویل چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د ټاکنو په ورځ د 15,000 مرکزونو امنیت خوندي کړي. هغې د بهرنیو ځواکونو هم وغوښتل چې په دې برخه کې افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. میرمن سمر په ځانګړي ډول د ښځینه رای ورکوونکو مرکزونو ته د زیاتې پاملرنې په زیاتوالي او د دغو مرکزونو د امنیت په ټینګېدو باندې ټینګار وکړ. هغې وویل چې اکثره ښځې بې سواده دي او تیرو تجربو ته په کتنې ځینې کسان هڅه کوي چې د هغوی له بې سوادۍ څخه ناوړه ګټه واخلي. د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون مشرې له خلکو وغوښتل چې ټاکنو کې ګډون وکړي او د دې لارې د ولسواکۍ نظام په جوړولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ملت ته په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي او خپله رای وکړي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو په پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی. زه له ټول افغان ولس په خاصه توګه د امنیتي او ملکي ادارو له مسؤولانو غواړم چې په دغه پروسه کې متخلف اشخاص په نښه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کولو کې مرسته وکړي.
د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ټولو افغانانو غوښتي چې د 23 ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت لپاره خپل لاسونه راونغاړي او د شفافو ټاکنو ترسره کېدو په برخه کې رول ولوبوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر په یو بیان کې د ځانګړي استازي تزامیچي امامات ویلي چې هر څوک دې هڅه وکړي چې که درغلي وګوري یا شک ولري نو د اړوندو افغان چارواکو سره دې په اړه شکایت ثبت کړي. د یوناما مشر ویلي چې درغلي د نوماندانو په ګټه نه ده، دوی به د رایو د غلا کولو سره تړاو ولري او د دوی د ملاتړ کوونکو باور به تر پوښتنې لاندې راشي، نو ځکه په خپله نوماندان باید خپل ملاتړ کوونکو ته د اړوندې موضوع په اړه څرګند اخطار ورکړي. هیڅ افغان باید درغلي ونه مني. یوناما مشر ویلي چې که چېرې هر څوک چې درغلي وګوري یا د درغلیو په اړه شک وکړي نو یو مدني مکلفیت لري تر څو د افغان چارواکو په ځانګړي ډول د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره شکایت ثبت کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د محل ویش له مخې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره تل په شپږمه چې ټاکلیزې سیالۍ پیل شوې وي تېره شپه 12 بجې پای ته رسېدلي او نن او سبا ته د ټاکنو د ورځې وړاندې د چوپتیا پړاو پیل شوی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا رغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د ننګرهار په ولایت کې لسګونو دینی عالمانو د شنبه د ورځې ټاکنو ته خلک وروبلل او وی ویل باید اهل خلکو ته رای وکړول سي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې، ارزونې او شننې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اورېدل او لیدلې مه هېروئ.
ننګرهار کې اصلګونو دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د رای ورکولو پر مهال دی هغو خلکو ته رای وکړي چې غاصب، قاتل او جاسوس نه وي. ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو د تلې په شپږشتمه د ټاکنو د مشروعیت په اړه خبري کانفرنس ورکړ او د هیواد راتلونکي لپاره یې ټاکنو کې برخه اخیستل اړین وګڼل. دوی په تیر پارلمان نیوکه وکړې او یادونه کوله چې که بیا هغه سي اشخاص ته رای ورکړي نو راتلونکو څو کلونو به بیا هیواد له پرمختګ، قانون من کېدو او امن هلو څخه لري پاتې شي. د ننګرهار د حج اوقافو رئیس محمد داود مجاهد ویل چې دغه کانفرنس نیموخه ولسته پټاکنو کې د برخه اخستو او اهل خلکو ته د رای ورکولو په اړه نظر ورکولو.
موږ علما کرامو د خپل منابر لاري ټول ولست دې ته تشویق کړی چې په انتخاباتو کې د زړه له اخلاص غډون وکړي او ټول قوم ولس انتخاباتو ته راوبلي، نر او ښځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. جناب رئیس جمهور د افغانستان د اسلامي دولت د ارشاد حج اوقافو جناب محترم وزیر موږ ته هدایت کړی و چې قوم ولس د منابرو له لارې انتخاباتو ته راوبلي او موږ هماغسې لکه څنګه چې موږ پې پوهېدلو په تیرو څو جمعو په خطبو کې او همدغسې په نورو مجالسو کې ټول ولس انتخاباتو ته رابللی او انتخاباتو ته رابل.
دی وایي د ولسمشر په امر ټول هیواد کې دینی عالمانو د جمعې ورځې په خطبو او نورو بیانونو کې ولس رای ورکولو ته هڅولې او دغه راځي وړ اشخاصو ته په رای ورکولو ټینګار کړی دی چې دغه چاره ننګرهار کې هم ترسره کیږي. دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی د ټاکنو د مشروعیت په اړه خبري وکړي او یادونه وکړه چې گاونډي هیوادونه د تبلیغاتو لارې د افغانستان ټاکنې ګډوډول غواړي. خدا ټاکنې لکه څنګه چې په هغه هیوادونو کې مشروع دي دلته هم د اسلام له نظره مشروعیت لري
چې الله رب العزت فرمایي ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الى اهلها. تاسو دې امانت اهل ته وسپارئ، کاغذ حکومت اقتدار وی منصب وی او حتی جده د مالونو او د نورو سیزونو امانت وی دا اهل خلق ته وسپاري. نو لہذا کوشش پکار دی چې بدی انتخاباتو کې چې دا یو آزاد مقابله دی، یو آزاد انتخابات دی، موږ د هغه کاندیدانو ملاتړ کو، هغه کاندیدانو ته رای ورکو چې هغه اهل خلق وی، هغه غاصبی نه وي، د هغې لاسونه زمونږ مظلوم هیوادوالو په وینو باندې رنگ نه وي، هغه د پردو ملکونو جاسوسان نه وي.
هغه پر ولس غږ وکړ چې اهلو خلکو ته رایه ورکړي او خپله رایه داسې چاته استعمال نه کړي چې د ځمکو په غصب، بې ګناه انسانانو په قتل او پردیو هیوادونو ته په جاسوسۍ کې لاس ولري. بلخوا وسلوالو طالبانو نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د خطبو او بیانونو له لارې د ولس په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون
او سوشل میډیا کې لیدي او اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، د شنبې په ورځ د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې اکثریت کاندیدان ځوانان دي. ډیری دغه ځوانان د شلو او تلیر ویشتو کلونو ترمنځ عمر لري. د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې د ځوانانو د ګډون په اړه د امریکا ژغ آشنا تلویزیون دا رپورټ واوري.
د افغانستان د پارلماني ټاکنو تر ټولو ځوانه کاندیده شپږویش کلنه ده چې ټاکنو ته له ټاکل شوي قانوني سن څخه یو کال ډیر عمر لري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د شنبې د ورځې څه باندې 50 سلنه کاندیدان ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د وګړو د ادارې په وینا په داسې یو هیواد کې چې اکثریت نفوس یې له 15 کلونو څخه ټیټ عمر لري، اوس دغه ځوانان هڅه کوي چې د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه ولري.
و ما نباید فراموش بکنیم که بیشتر از 60% کشور ما را جوانا تشکیل میدن که بار مسئولیت جامعه روی شانه جوانا هست و این جوانا هستند که باید تغییر وارد بکنند. به این دلیل ما باید قبول بکنیم که بعد از این جوانا هستند که باید سازنده باشند، بعد از این جوانا هستند که باید در عملکرد قانون، در اجرای قانون و در تصویب قانون به صورت مشخصش دخیل باشند.
سیاسی شنون که در ځوان کاندیدان په دریو څانګو ویشي. یوه ډله کاندیدان د شتمنو او یا هم جنگ سالارانو اولادونه دي چې د خپلې کورنۍ د نفوذ د دوام لپاره هڅه کوي.
خب مالداران که هستن از دید ما نظر به خدمتشانه، کسایی بودن که در افغانستان مال و سرمایه و دارایی داشتن اما مردم از او به مردم فایده و مفادشان نرسید. اما این بار ما به کسایی رای میتیم که مالشان و دارایشان هم نظر نگیریم، بلکه کارکردشان و مشناختی که از اونا داریم به اونو مردم ها باید رای بدهیم.
بله، ډله کاندیدان د حکومت په خوانی کارکوونکي دي چې غواړي په سیاست کې پاتې شي، او درېمه ډله هغه کسان دي چې په لوړو زده کړو سنبال دي او د تغییر لپاره هڅه کوي. د درېمې ډلې ډېری غړي وایي چې دوی د خپل حکومت د پخوانیو کارونو او اجراتو له امله ناهیلي دي.
سیاست میدان متاسفانه عرفن موږ اکثرا خلکو ته پریښی ده چې هغه جنګ سالاران دي، زورواکي دي، تجاران دي، او دا یو بد عرف و چې ذهنن پر موږ حاکم وه. دا ځل دا تلسم ماتیږي او موږ د همدې دپاره دې ډګر ته راودنګل چې دا میدان باید تش پرې نږدو، هغه خلکو ته چې استفاده جوی دي، هغه خلک چې زورواکي دي. او که احیان موږ دې میدان ته نه وای راغلی نو طبعا چې دغه فرصتونو څخه به بیا همغه زورواکو جنګ سالارانو استفاده کړې وه. نه باید پرېږدو چې هغوی له دغه چانسونو څخه استفاده وکړي.
د دوو کاندیدانو ډیری پلویان په دې باور دي چې د دوی موکلین به د یو لړ معیارونو پر بنسټ سیاست د شخصي او کورنۍ ګټو پر ځای غوره وګڼي. د افغانستان ټاکنو ته ډیری کاندیدان له نیمایي څخه د زیاتو افغانانو په پرتله ډیرې زده کړې لري او د بهرنۍ دنیا په کارونو او پرمختګونو خبر دي.
This is a good thing because they have an understanding of
خه خبره دره چې دوی په کورنی او بهرنی سیاست پوهیږي. دوی بهر ته سفرونه کوي، هلته زکړی کوي او آن نړیوال سیاست تعقیبوي. بنا اندایو لوی خو خه بدلون دی.
خو د افغانستان اوسنی حالت ته په پام هیڅوک له اوسنیو ټاکنو وروسته د بدلونونو توقع نه لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو لوی غونډه پیل شوی ده. دوی د امنیت، مهاجرت او له ټولنې څخه د برتانیا پر وتلو بحث کوي. د رپورت تفصیل د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګیرینی نن پنجشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې په غونډه کې وویل ټاکل شوې ده چې د دې اتحادیې مشران د مهاجرت او افریقا سره د شراکت په ګډون د ځینو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي.
د مهاجرو په مسله باندې زموږ د کار یوه برخه د بهرنۍ برخه ده. موږ به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د افریقایي اتحادیې سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. موږ به د لارو د ادارې په پروژو باندې د پانګې اچونې لپاره د غړو هیوادونو څخه مرستو ته اړتیا لرو.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو د نننۍ غونډې لپاره یوه مسوده جوړه کړې ده چې په کې د هغو هیوادونو سره د همکارۍ په اړتیا ټینګار شوی چې مهاجر اروپا ته د رسیدو لپاره ورنه تیریږي.
زما نظریه ډیره روښانه ده. موږ باید خپل سرحدونه پیاوړي کړو. اروپایي اتحادیه کې دننه ستونزه نشته، بلکې شاوخوا کې ده. موږ باید د ایټالیا، یونان، فرانسه، اسپانیا، مالتا او جرمني په څیر هیوادونو سره مرسته وکړو، ځکه د دغو هیوادونو لپاره ستونزه ډیره لویه ده.
ښاغلی تجانی وایي د دغو هیوادونو سره به له نږدې کار وشي چې د قاچاقبرانو د پلټلو نیولو او محاکمه کولو بهیر ګړندی شي. د دې غونډې بله مهمه موضوع د اروپایي اتحادیې څخه د برټانیې وتل دي. تمه ده چې د مارچ په 9 به برېټانیا د اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د برېټانیې صدر اعظم تریسا می وایي په دې اړه ښه پرمختګ شوی دی.
موږ په دواړو برخو کې پرمختګ کړی دی، هم د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو د موافقې او هم د دغې اتحادیې سره په راتلونکي شراکت او اړیکو په برخه کې. د وتلو په موافقې کې ټول باید خبر اوسي چې د شمالي آیرلند او آیرلند ترمنځ د سرحد په سر لا مسئلې شته.
اوس مهال دواړه اړخونه وایي برېټانیا به د اروپا په مشترک بازار کې پاتې شي او د 2019 کال د مارچ له 9 نه د دسمبر تر 2020 پورې به د دغې اتحادیې اصول مراعاتوي. خو د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیې د وتلو د خبر د ځنډ سره اروپایي اتحادیې د وتلو د وخت د غځېدو وړاندیز کړی، څو داسې یوه تجارتي معامله وکړي چې د شمالي آیرلند او آیرلند ترمنځ سرحد له جنجال او اختلاف نه پاک پاتې شي.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات.
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو لپاره د نوماندانو له وروستي لیست څخه د 2 نورو کاندیدانو نمونه حذف کړي دي. خبریالی لیمینیزی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 2 کاندیدان له لیست څخه حذف کړل. په دغو کسانو کې له هرات څخه حبیب الله غوریانی او احمد شاه سادات، له فرا څخه عبدالکریم شفق، له بلخ څخه سمیرا خیرخوا، له میدان وردګ څخه روهینا ولیزی، له غور څخه غلام نبی ساقی او له کندوز څخه عبدالله ساحل شامل دي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه شمیر کاندیدان له خپلو دندو څخه د استفادې نه ورکولو، په حبس د محکومیت، د قانوني عمر نه درلودل او د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله له لیست څخه حذف شوي دي. ښاغلي روحاني وویل
اینمی افراد بود که تا حالا حذف شد.
همدا کسان حذف شوی دی. لدی پرته زموږ له نظر دا قضیه اوس نهایی ده. د نورو د حذفولو لپاره هیڅ تصمیم نشته او هیڅ بل دوسیه د کمیسیون په غونډه کې نشته.
له انتخاباتو څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کسانو په ایستلو کې دوه ګونه چلند کړی دی. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
دلته ډیری کسان دي چې یعنی ستونزې جدي دي او تا همدا کېدل چې شکایت کمیسیون هغه لوړ زورواکو سره باید دغه تصفیه حساب کړی وی، نه دا چې له هغه ضعیفو او هغه افرادو سره چې اصلا هغه نه دومره مطرح وو او نه شاید دومره رایې میسي او نه هم دومره کېدای شي پروسې پر خطر وپاروي. تاسو دواړه کمیسیون څخه اورېدلي وو چې تقریبا د انتخابات کمیسیون څخه دا وه چې که دا افراد ویستل چې کېدای شي پروسې لپاره سبوتاژ رامنځته کړي او نن سبا ولیستل چې هغه افراد لست ونه ویستل شول.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې لا هم داسې کسان چې د بېلابېلو جرمونو تورونه پرې پوري دي د کاندیدانو په لیست کې دي او په انتخاباتو کې ګډون ته آماده دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر وویل دا وایي اوس هم یو شمیر کاندیدانو باندې تور دی چې د ځمکې غاصبین دي یا نور بېلابېل جرمي تورونه پرې پوري دي. زموږ هیله دا وه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې په جدي توګه وڅېړي او وتلي او قضایي بنسټونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له غیر مسؤوله وسلوالو سره د لاس لرلو، د ځمکو غصب او د بشري حقونو د نقضولو په تور د 15 کسانو نومونه د کاندیدانو له وروستي لیست څخه حذف کړي وو. د شنبې په ورځ د ایتالیا 28 نېټه ولسي جرګې انتخابات دي چې 8.8 میلیونه کسان به پکې ګډون وکړي. دغه انتخابات له غزني پرته په 3 ولایتونو کې ترسره کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه، ارزونه او شننه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مه هېروئ.
د پاکستان د پښتنو د حقوقو مبارز، د پښتون ژغورنې د غورځنګ مهم مشر او د قومي اسمبلی غړی ښاغلی محسن داور چې د امریکا په سفر راغلی دی، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمرخیل سره یې خبرې کړې دي چې اوله برخه یې اوس اوري.
د پاکستان پارلمان ته تک تاسو ته خپله شخصي یو امتیاز دی، خو د پښتون ژغورنې موومنت یا غورځنګ دپاره تاسو د دې نه څه رقم ګټه اخلئ؟
د پاکستان د پارلمان هم د دې تحریک دپاره مونږ پکاره وو، او وخت به هم دا خبره ثابته کړي چې تر کومه حده پورې مونږ پاکستان د پارلمان د څوکۍ د تحریک دپاره استعمال کړه. که مونږ د شخصي ګټو نیت وې نو مونږ د وزارتونو نفرونه هم شوي وو، مونږ ته د ډېرو غټو غټو مراتو افر هم شوي وو، خو مونږ د څوکۍ هم د تحریک دپاره استعمالوله، د وطن د خاورې د ګټې دپاره استعمالوله. نو ما هغه د تحریک چې کومه بیانیه ده هغه مونږ د پاکستان د پارلمان په فلورم بیان کړې ده، او بل خبره دا چې مونږ ته یو زمونږ په دغه باندې دا یو محرم ولګېدو، زمونږ چې کومه بیانیه وه د خلکو د رایه سره اوس کم از کم د پاکستان ریاست دا نه شي ویلی چې ستاسو دا کومه بیانیه چې کومه ده دا خالی ستاسو دا د اولس بیانیه نه ده. نو دا خبره ورته مونږ ثابته کړه د دې انتخاب نه پس چې دا خالی د محسن داوړو د لوی وزیر د منظور خبره نه ده، دا ټول اولس خبره ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ، ډیر خلک تر شا ودرېدل، ستاسو په نظر دلیل څه شی و؟
دلیل دا و چې خلک د ډیر ستونزو نه تیرو، د ډیر مشکل نه تیرو، مرګ ژوبلې دلې وه، ډیر سخت وخت لیدلی و، او د دې دپاره چا آواز نه و پورته کړی، د دې دا چا د دې د فریاد چا دنیا ته نه و رسولی، یره وه، چا به خبر وکړه هغوی به وژل کېدل، په هغې باندې به هغې سره مختلف قسم عملونه کېدل. نو چې کله د پښتون ژغورن غورځنګ د پلیټفارم نه د خبره وشوه، د آواز اوچت شو، د چغه وشوه، نو ټول قوم راغی ورپسې ودرېدو.
ستاسو تر اوسه پورې لاسته راوړنې څه دي د خلکو دپاره، د پښتنو دپاره تاسو څه کړي دي؟
زمونږ د ټولو نه غټه لاسته راوړنه دغه ده چې مونږ د خلکو د زړونو نه ویره وباسله، هغه ویره چې کومه د خپل حق دپاره، د خپل حق د غوښتنې دپاره، د خپل خاورې باندې د امن او د ښه ژوند راوستلو دپاره د خلکو په زړونو کې وي، او یا هغه ظلم هغه زیاتې په چې په خاوره باندې کېدو د هغې برخلاف د رایه د اظهار چې کومه رای یره وه، هغه یره اوس مونږ د خلکو د زړونو نه وویسته. نو اوس د خدای په فضل سره د خاورې هر بچی منظور دی، د خاورې هر بچی محسن داوړ دی، د خاورې هر بچی علي وزیر دی.
ستاسو په غوښتنه کې د پاکستان د استبلیشمنټ نه څلور پنځه ټکي شامل دي چې په هغه کې یو هم د پښتنو د ورک شویو پښتنو د آزادولو غوښتنه ده. تاسو کوم لیست لرئ څومره پښتانه ورک دي، څومره وژل شوي دي، د هغوی درک معلومه دی که نه؟
مونږ سره بالکل لیستونه شته، په زرګونو داسې خلک دي چې هغه کم چې په دې پنځلسو کالو کې وژل شوي دي د هغوی تعداد هم ډېر زیات دی، او کم چې بېدرکه شوي دي د هغوی تعداد هم زیات دی. په دې کې بعضې خلک داسې دي چې هغه معلوم دي چې هغه د فوج په حکومت خانو کې دي، بعضې خلک په دې کې داسې دي چې هغوی هېڅ قسمه درک نه لګي چې دا هغوی چېرته دي. نو بالکل مونږ سره لیسټونه هم شته، او په دې باندې داسې نه ده چې تل مخکې په دې باندې د پاکستان اعلی چې کوم عدالتونه دي، های کورټ، سپریم کورټ، هغې باندې دغې هم په فیصلې راغلي دي چې دا خلک هغوی فوج ته باقاعده ډایرکشن ورکړي چې دا خلک ستاسو په حکومت خانو کې دي، دا باید چې تاسو عدالتونو ته پیش کړي. نو مونږ په فشار راوستی نو اوس هغې سره لږ کار شروع شوی دی، خلک هم راپی دي، او خلک عدالتونو ته هم پیش کوي، خو بیا هم ډېر خلک زمونږ داسې دي چې اوس هم په دې حکومت خانو کې دي، او ډېر خلک اوس هم ورک دي، د هغې د تکل لپاره به زمونږ مبارزه جاری وي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.